Tochter Parma.
دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د حقانی شبکې د مهمو کسانو نیونې، په ژوب کې د شری ناروغي، د ایبولا ناروغي مخنیوي لپاره په پاکستان کې اقدامات، په سوات کې د ملالی یوسفزی په نوم د روزنیز مرکز جوړولو پریکړه، او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه د رپورټونو تر څنګ نیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی د افغانستان ملي امنیت داوا کوي چې د جلال الدین حقانی زوی یې نیولی دی. پاکستان چارواکي وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي په امریکا کې د ایبولا وایرس په ضد به د نورو جدي ګامونو ژمنه یې کړې ده. اوسم تفصیل. د افغانستان ملي امنیت دا وکړي چې د جلال الدین حقانی زوی او د حقانی شبکې دوم لوړ پوړی مشر یې نیولې دي. د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقی نن مشال ریډیو ټول چې له انس حقانی سره د دوم مهم کس حافظ رشید هم نیول شوی دی.
انس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دغه مو خوشبختانه ونیول. انس حقانی د حقانی شبکې دویم کس دی چې پس له سراج الدین حقانی نه ټول شبکې دی اطاعت کوي. په دې نیونه کې دویم سره چې موږ ونیول هغه حافظ رشید نومیږي. حافظ رشید حقانی شبکې یو د ډیرو مهمو نظامي مشرانو نه دی چې ډیرې مهمې پوستونو کې د کار کړی.
د ملي امنیت ویاند وویل چې انس حقانی هغه کس چې په سعودي عربستان کې به د حقانی شبکې لپاره پیسې راټولولې. د جلال الدین حقانی دوه زامن بدرالدین حقانی او نصرالدین حقانی وژل شوي هم دي. د حقانی شبکې تر اوسه د نیونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه تیره ورځ په اسلام آباد کې د صحت د وزیر سایره افضل تارړ په مشرۍ کې مهمه غونډه وشوه. په دې غونډه کې په پاکستان کې د ایبولا وایرس د ممکنه خپرېدو د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي. په یاد غونډه کې د ناروغي د تشخیص او پرختونونو کې د ځانګړو واډونو په لارو چارو هم خبرې وشوې. ایبولا ناروغي په کې په زرګونو کسان وژلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیله ښودلې ده چې حکومت باید د لندن د کانفرنس له لارې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نوې همکاري راجلب کړي. لارګ خبرې سوي خبر پاڼه لیکي چې اشرف غنی احمدزی په دې اړه پرون په کابل کې د برتانیې له سفیر او د پراختیايي چارو له مشر سره خبرې وکړې. ولسمشر احمدزی وویل هڅه کوي چې د دې کانفرنس تر جوړېدو ځانګړې لاسته راوړنې ولري چې افغانان او نړیواله ټولنه ډاډه سي چې د په مشر کې موجوده حکومت د تجمن دي چې هېواد د پرمختګ په لور بوځي. سبه د لندن کانفرنس د نومبر پر 24 او 25 نیټه جوړ شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د بړې سیمې اوسیدونکو وایي چې ایران د دوی پمځکو کې دیوال وهلې او دوی نه پرېږدي چې په خپله سیمه کې ووسی. د نیمروز والی امیر محمد اخونزاده د دې پخلی کړی چې ایران په سیمه کې دیوال وهلې او د بړې سیمې د اوسیدونکو کرنی زمزکی تخپل خوري برخه غني. امیر محمد اخونزاده چې چاشم په ورځ نو وخت مشالې ډټول ایرانی حکومت لخوات روس په دې اړه څه نه دی ویل سبي. د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم یوې مدني ټولنې لولسمشر اشرف غنی احمدزی د هغو چارواکو پر ضد د عدالتي کاروایي غوښتنه کړې چې ورباندې په تیرو 14 کلونو کې د کرپشن یا خیانت تورونه دي. د دې تنظیم غړو نن په کابل کې خبر اعلان کول چې ولسمشر احمدزی دا کار وکړي، له دې سره به ټولنیز عدالت ټینګ او نور کسان به غلاوي نه کوي. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی له فساد یا کرپشن سره مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستي او له وزارتونو یې غوښتي چې د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د ایبولا وایرس پر ضد د نورو سنجیده ګامونو ژمنه کړې ده. اوباما دا څرګندونې پرون ناوخته له خپلې کابینې سره له دوه ساعته غونډې وروسته وکړې. ښاغلی اوباما وویل چې د ایبولا په پراخه کچه په امریکا کې د خورېدو امکان ډېر کم دی. هغه همداراز پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د برتانیې، فرانس، جرمني او ایټلی له مشرانو سره هم د ایبولا د ناروغۍ په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د دغې ستونزې پر ضد پراخو نړیوالو کوششونو ته ضرورت دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د شام د کوبانی ښار په شاوخوا سیمو کې د امریکا په مشرۍ هوایي حملو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سلګونو وسلوال وشل سوي دي. د پینټاګون ویاند جان کربی په دې اړه چې د حملې په څومره موده کې سوي زیات معلومات ورنکړل. د امریکا مرکزی قمانداني وایي ترکی پولی ته څیرمه د کوبانی ښار په شاوخوا سیمو کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسي حملې پیل سوي دي. مرکزی قمانداني زیاتوي د امریکا د بم غورځوونکو او جنگي جګټلوټکو په وروستي بمبار کې په کوباني سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو یو شمېر سنگرونه له منځه وړل شوي دي. ریټایرډ جنرال جان الن چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا تنظیمون کې دی پر کوباني د امریکا د هوایي بریدونو زیاتوالی یو انساني اقدام وباله. او رسې خبر ده چې د ایتلی په میلان ښار کې نن د اروپا او ایشیا دوه ورځنی سرمشریزه پیلېږي. تمه ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او اروپایي مشرانو ترمنځ د غونډې زیاته پاملرنه د یوکرين پر کړکی چوي. د بل جون میاشتې راهیسي لومړی ځل وی چې ولسمشر پوتین او د اروپایي هیوادونو مشران یو بل سره مخامخ د یوکرين په اړه خبرې وکړي. د کرملن د بهرنی پالیسی سلاکار یورو شاکوف ویلی چې ولسمشر پوتین باندې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره وویني او په هغه ماښام کې به ګډون وکړي چې نور مشران به هم پکې موجود وي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم حال او د کرنسی قیمتونه.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپے غستل کیږي او په 1.95 روپے خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.35 روپے او 1.35 روپے یو یورو په 1.95 روپے او 1.95 روپے د سعودي عرب ریال په 1.15 روپے او په 1.15 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 1.15 روپے او په 30 روپے او یو افغانې په 1.65 روپے غستی کیږي او په 1.85 روپے خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې پیښور، بنو او کوټه کې به موسم اوچ او خال خال وریز وي. پیښور او بنو کې به د تودوخې لویا درجه 20 سانتي ګریډ پورې او دغه رنګ کوټه کې به تر 30 سانتي ګریډ پورې وي.
زبوغ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. افغانستان وایي د حقانی وسلوالي شبکې دوه مهم غړي نیولې دي. ډاکټر ران وایي د ژوب په درو کلیو کې شری شاوخوا 1.5 ماشومان ناروغه کړي دي.
نور په انکه کې تقریبا 3 کلی دي شاوخوا کې دا غسرې ناروغي لګېدلې ده.
د پاکستان حکومت په سواد کې د ملال یوسفزی په نوم د الوتکو مرمت روزنیز مرکز جوړوي. آیا د افغانستان نوې حکومت به اداري فساد پر ضد په مبارزه کې بریالی شي او کڅنګه؟
د کلیو حکومتي ادارې سمشي د ضرورت په زور خپل وګړي او هغه ته مقابله نشي کولای.
په ونیز خبرونه روښانه مستقبل کې د جاپان په پونتونونو کې د داخلو په اړه معلومات ترکو.
دولسم نپزل تر اتلې شي کون کا خاصونه دې ترایسي او پای کسان منتخب کینو هغه خو په اول کال ټول کس کال سپور کوي.
خبرونه کې شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او د همدې وسلواله ډلې یو بل مهم قومندان حافظ رشیدی نیولې ده. د دې ریاست وایاند عبدالحسیب صدیقی نن مشال راډیو ته ویل دواړه مهم کسانې د روانې میاشتې پر 14 د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولې دي. په دې اړه د حمیدې عثمان رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د انس حقانی او د حقانی شبکې د یو بل مهم قومندان نیول کېدل د حقانی د شبکې او د هغوی د ملاتړو پر تروریستي فعالیتونو نیغ په نیغه اغیزه لري. د دې ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي چې انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی و چې تر ډیره یې له عربي هیوادونو نه دې شبکې ته مالی مرستې راټولولې. ښاغلي صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې د حقانی د شبکې د نورو مشرانو او غړو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي.
نو مونږ چې خوشبختانه وکولای شو چې د حقانی ګروه په رهبري کې دغه ضربه ورده کړه چې دوی دوه ارشد قومندانان او د پخپل د حقانی د کورنۍ غړي مونږ نیولې. نو دا انشاءالله د دوی د رهبری په څوکیداره کې د اختلاف راځي او دا به د دوی فعالیتونو باندې مستقیم تاثیر به ولري.
د ملي امنیت ځواکونو دوه ورځې وړاندې د حقانی شبکې دویمه درجه مشر انس حقانی د غلې یو ملګري او د یاد شبکې له یو مهم قومندان حافظ رشید سره یو ځای په یو لړ عملیاتو کې ونیو. که څه هم د ملي امنیت ریاست وایان د حقانی شبکې د دې مهم غړو د نیول کېدو دقیق ځای په ګوته نه کړ، خو له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې د حقانی شبکې غړي تر ډیره د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې فعالیت لري. له دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې د انس حقانی ورور نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې ووژل شو. لاغې وړاندې په 2012 میلادي کال کې د دې شبکې یو بل مهم غړی بدر الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د امنیتي چارواکو په وینا له انس حقانی سره نیول شوی قومندان حافظ رشید د هیواد په ختیځو سیمو او خوست کې د حقانی د شبکې د عملیاتو مسؤول و. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي چې د انس حقانی او حافظ رشید نیول کېدل د افغان حکومت د نوې امنیتي ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه ده.
نوې حکومت د امنیت او ثبات مسلې ته ډېر جدیت پام کوي او زه فکر کوم چې دغه حرکتونه د دغه ستراتیژۍ لومړني او مقدماتي ګامونه
دا قانی شبکه چې ویل کېږي په افغانستان کې د امریکای په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د امریکایي او افغان چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو مسؤوله او یوه خطرناکه شبکه ګڼل کېږي او د راپورونو په اساس دغه شبکه په افغانستان کې په ډیرو انتحاري او ډله ییزو حملو کې هم لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
د ژوب د سیول روغتون ډاکټران وایي د قطب زیو په کلی کې لته ریوي ونې راهیسي د شری ناروغي ډیر شماشومان ځپلې دي. دوی په خبره زیاتره ناروغان د ژوب سیول هسپتال ته وروړل شوې دي. لسمه د صوبایي اسمبلی غړی مفتي ګلاب وایي ل چارواکو سره خبرې کړې دي او ژر باغیزمنو شوی او سیمو ته ډاکټران واستوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د ژوب د سیول روغتون ډاکټران وایي د ژوب او سیف الله کلا پر پوله په کلی قطبزی کې د شری له ناروغي لږ تر لږه ډیر ستر متاثر شوی چې اکثره یا تر لسو کلونو کم ماشومان دي. د ژوب د سیول روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال راډیو ته وویل د دغه متاثر ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې د شری د ناروغي له پیچکاری لګولو څخه انکار کړی و چې اوس په دغه ناروغي اخته شوی. خو ډاکټر عبدالرحمن زیاتوي د متاثر ټولو ماشومانو حالت له خطره بهر دی او تر اوسه پورې کوم ماشوم له دې ناروغي څخه وفات شوی نه دی. د ډاکټر عبدالرحمن میاخیل په خبره لوړپوړو چارواکو ته د شری د ناروغي همدا معلومات ورکړي او ورته یې خواست کړی چې متاثره کلیو ته د ډاکټرانو ټیمونه واستوي. هلته له همدې سیمې څخه د بلوچستان اسمبلی غړی مفتي ګلاب بیا مشال راډیو ته وویل د ده په حلقه کې په دریو کلیو کې دا ناروغي خوره شوی، خو د ده په خبره له ډاکټرانو سره په تماس کې دی او د دغو ناروغانو د مکمل درملنې لپاره به له دوی سره هر ډول مرسته کوي. که څه هم د ژوب سیمه ډاکټران او مفتي ګلاب وایي چې تر اوسه پورې په ژوب سیمه کې له دې ناروغۍ څخه کوم ماشوم وفات شوی نه دی، خو زیاتوي که د دغې ناروغۍ ژر تر ژره درملنه ونه سي نو کیدلی سي چې همدا ناروغ ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس هم اوریدونکو د یو بل ناروغي په اړه معلومات درکو. په پاکستان کې حکومت د ایبولا ناروغي مخنیوي اقدامات کوي. روان کال د افریقا په ځینو هیوادونو کې د دې ناروغي وایرس خپور شو. پښتنه ده چې ایبولا څه ډول ناروغي ده، څنګه خپریږي، علاج شته او کنه، او همداراز د ناروغي په نتیجه کې د مرګ امکانات وي او کنه. د دې پښتنو ځواب د ملهی امیرزاده پر پورت کې.
دا روان کال د مارچ تمیاش راهیسې د ایبولا وایرس ناروغي د افریقا په غربي سیمو کې په پراخه کچه خپره شوې چې ډېر کسان یې مړه کړل. ایبولا وایرس نه انسان سخت ناروغه کیږي او که سم علاج یې ونشي نو مري. دا چې ایبولا وایرس سوی او انسان ته څنګه لګي، په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د بیماریانو د څارنې او ریسپانس کوآرډینیټر ډاکټر موسی رحیم وایي
ایک وائرس ہی ہے. ایک یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کنٹیکٹ میں آ جائے کوئی انسان،
دا وائرس تے خدا دا چل بیماری متاثرہ جناور سر دا انسان رابطہ دا ہوئی دا رطوبت یا مایاتو یا دا غوخی پا واسطہ وشی، نو دا سے دا اول جناور انسان تے انتقال شی، ترغی ورستا دا انسان نا انسان تا ہم خبری دے شی. کچیرے لے بیماری متاثرہ کس یا ہاغ مڑے چے دا ایبولا وائرس پا کیوی کدا ہو جسمانی مایات لکوینا لاڑے قے او یا فضلہ انسان تے انتقال شی نو دا مرض لگے دے شی،
تے ایبولا وائرس نے متاثر تن تا سخت تبا و اسہال وی، سٹڑے والے محسوس وی، بدن یہ ہوگی گی اور پر بدن یہ دانی وی. دا بیماری دا نہ خود ڈاکٹر موسی وائی
تیز بخار
ہوتا، بیماری کی تیز اتب بھی ٹوخے کے دیشی دہیزی یا کولرا امکان ہم وی، پو بدن او سر کے سخت درد وی، چکلا بیماری زیات وی نو لخلے او پوزی وی نہ بہی دیشی، پو فضلے کے ہم وی نوی
د ایبولا د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم ویکسین نشته، خو ډاکټران وایي احتیاطي تدابیر یې ضروری دي.
تاسو د ایبولا په اړه ناروغي په اړه معلومات واوریدل چې په افریقا په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د ایبولا ناروغي وایرس خپور شوی دی. د پاکستان حکومت د دې د مخنیوي لپاره حفاظتي اقدامات په پام کې نیولي دي. د پاکستان صحت وزارت وایي په دې لړ کې د روغتیا د نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او له چارواکو سره هم غونډه کړې ده. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
تیرہ ورس چلے دے صحت وفاقی وزیر سائرہ افزرتار اور پمشرے کی دے سلور وارڈ سبو او گلگت بلدستان دے صحت محکمے چارواکو، دے صحت نڑی والے ادارے ڈبلیو ایچ او چارواکو، دے ایئرپورٹوں او امیگریشن افسرانو، دے شان پوزی نمائندو او نو غیر ملکی تنظیموں پر یو مشترکہ اجلاس پا اسلام آباد کی شو، چپا کہ دے ایبولا وائرس پا پاکستان کے دے ممکنہ خپریدو مخنیوی لپارا مختلف اقدامات پکې تجویز کړی شول. په دې تجویزونو کې په ایئرپورټونو د دې تشخیص لپاره د سکریننګ آلاتو او هسپتالونو کې د دې مریضانو لپاره د خصوصي وارډونو جوړول شامل وو. دا شان د سلور وارډ سبو په نمائندو د یو رابطه کمیټې د جوړولو فیصله هم وشوه، کومه چې په د ایبولا وایرس په اړه د سرکاري اقداماتو ته چې عملي شکل ورکوي. د دې علاوه د ډبلیو ایچ او یعنی د صحت د نړیوالې ادارې نماینده ډاکټر میشیل اجلاس ته وینا وه چې کمیټه دې سره ایبولا وایرس مختلف ملکونو کې خپریږي، نو دا ویل ګرانه نه ده چې پاکستان هم د دې نه نشي بچ کېدی. د دې په وینا اصل مسله د دې وایرس نه د یو متاثر تن یو ملک ته راتلل نه دي، بلکې اصل چیلنج دا دی چې دا وایرس نورو خلکو ته د منتقلۍ نه څنګه ودرول شي. د دې اجلاس دا وینا هم وه چې پاکستان له پوری اقدامات اچتول وی، ردی تیاری بکول وی. دی اجلاس دا هم ویل چی دو قسم اقدامات پکول وی، یو پا ایرپورٹونو سکریننگ او دویم ایبولا پا ارا دا چکم ایبولا وائرس تی ردی پا ارا اولست اگاہی ورکول.
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے.
ہلو
السلام علیکم. پیغام تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں منگتا پریک دے.
د پاکستان وفاقي حکومت وايي په سواد کې به د ملالي يوسفزاي په نوم د الوتکو د مرمت روزنیز مرکز جوړ کړي. د حکومت په وینا له دې کارې مخه ده چې د سواد ځوانانو ته هم د روزګار او د هنر زده کولو موقع برابر کړل شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
لو مشل ریڈیو سر خبر کی د پی آئی یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن د مطبوعات و سانگی و افسر مشود تاجور اوے چی د دوی ادارے پریکڑا کڑے چی د سواد زوانان با اس د ایئر کرافٹ انجینئرنگ تعلیم او جازون تربیت ہم پسواد کی ترلاسه کوي د نموڑی پوینا چی دے لڑکی ٹولی تیاری سر ترسی دلی دی او په نومبر کی با د وزیر اعظم نواز شریف د ہوا بازی سلاکار شجاعت عظیم د دې مرکز پرانست کوي نموڑی دے لڑکی زیادہ کڑا
پشاور سے کراچی آنا مطلب وہ کافی کاسٹلی کرتا ہے
دیوتن دا پارا چہ غبد سوات یا پی خورنا دا روزانے دا پارا چپا کراچی کے زمونگ مین سینٹر او ٹول خلکو بہ ہم حل تربیت تر لاسا کولو نو پا دغه وجہ حکومت فیصلہ اوکڑا چہ دا دومرا لری لری خلک دل ترازی نو ولی نا دا دغه خلکو پا خپلو علاقو کی دا تربیت مرکزو نو جوڑ کری شی چہ دا شان دوی پا آسانا دا ہوا بازے او جازو نو سمول روزانہ تر لاسا کری نو دغه دا پارا حکومت فیصلہ کرے دا چہ دا سوات پا گڑون با دا ملک مختلف برخوں کے دولس مرکزوں نے جوڑا بولی شی
پارا سینٹر جو ہے نا وہ کھولیں گے
کلچی مشال ریڈیو دا حکومت دی فیصلے پا آڑا دا سواد دی وی ٹریولنگ ایجنسی مالک اور دا ہوا بازی دا چارو ماہر افضل شاہ نو پختل نو نموڑی ہوئے
پی اے کا پرس کدا اعلان کرے ہو واقعی پا سواد کی دا نمنا ٹریننگ کالج یا دا نمنا ٹریننگ سینٹر کلاوئی نو دا دا سواد دا خلق دا پارا دا سواد ظلمو دا پارا دا یو خی اقدامی خلق بدلتا ٹریننگ حاصل کی او مطلب ہے چی کدلتا پاکستان کی جاب نہ ملائے گی باہر ملک نو تو ولاڈ سی جاب ہو کی خو ضرورت دی خبر دے چی دا سوات ایئرپورٹ سی دے اگر تی رسو کا اللہ سی بندے پکار سی دا سوات ایئرپورٹ دا گے سر سر کلاو کی پی ایل تو فلیٹوں نے شروع کی چی دا سوات سیاحت ہم ترقی ہو کی سینٹر کلاوالو سر سر دا ضروری خبر گنم چی دا سوات پ ترقی کی دا پی ایچ دا قومی دار دا چاغ پ خپل کردار سی دے اگادا کی
دا مشوت تاجور پ وینا چی پدی دولس مرکزوں کی یو پ لاہور او یو پ پنڈی کی جوڑکلے شوے دے او ہم دارز با پا پیخور او کوئی ٹکے ہم مرکزوں نے جوڑا ولی شی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا جمعہ دا ورځې 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پو پاوکم یو لس بجے
جمہوریت
پو پاوکم دو بجے
دا سندرو امیل
پو اتھ منٹ دا پاسا دو بجے
دا زوانانو غگ
پو دوانیمی بجے
اتلان
پو پاوکم درے بجے
پام کوا
پو پاوکم سلور بجے
دا یارانو مشال
پو سلور نیمی بجے
د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی د خپل یو غړي باب ډیټس لیکنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي له پاکستاني خبریالانو غوښتنه کړې ده چې په امریکا کې پر خبریالانو د حکومتي څار د مخنیوي په مخه ورسره ودرېږي لیکنه وایي چې د خبریالانو ساتنې ټولنه په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره مسلسل غږ پورته کوي او دا چې پر خبریالانو څار د خبرونو او معلوماتو په آزادانه توګه د خبرولو په لار کې خنډ جوړیږي د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی غړی باب ډیټس په خپل لیکنه کې وایي د دوی ټولنه په نړۍ کې له هیڅ حکومت پیسې نه اخلي او د هیڅ حکومت د تګلارو د پرمختګ لپاره کار نه کوي دی وایي له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کړی دی د سی پی جی د آسیا څانګه په آسیایي هیوادونو کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه کار کوي په لیکنه کې راغلی خو د سی پی جی د امریکا څانګه هم دا مهال له ننګونو سره مخامخ ده ځکه چې په امریکا کې هم خبریالان اوس له زیاتېدونکي حکومتي فشار سره مخامخ دي لیکنه وایي د خبریالانو ساتنې ټولنې تیر کال د ولسمشر باراک اوباما د حکومت او رسنیو په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي ول چې اوباما واک ته تر رسیدو مخکې ژمنه کړې وه چې آزاده او شفاف حکومت به ولري خو دا ژمنه یې پوره نه کړه په رپورټ کې د خبریالانو او د شفافیت د فعالانو له خولې ویل شوي ول چې سپینې ماڼۍ د معلوماتو په خپرولو ځینې محدودیتونه ولګول او له خپلو رسنیو یې کار اخیستل پیل کړل چې حکومت یې د نورو رسنیو تر تنقید لاندې رانشي باب ډیټس وایي د هغه رپورټ د خپرېدو یو کال پوره شو خو اوس هم د اوباما او رسنیو ترمنځ په حالت کې څه خاص بدلون نه دی راغلی د ده په خبره په امریکا کې له خبریالانو سره هغه څه نه کیږي چې څه په پاکستان کې روان دي لکه په امریکا کې خبریالان د پاکستاني خبریالانو په څیر د مرګ له ګواښونو یا د وسلوالو ډلو له بریدونو سره مخامخ نه دي په امریکا کې د پاکستان په څیر د خبریالانو د تختولو تور پر حکومتي ایجنټانو نه پوري کیږي، او دا چې خبریالان په خپلو دفترونو او یا هم ګاډو کې نه وژل کیږي. خدا دا چې امریکایي خبریالان دا مهال د حکومت له زیاتېدونکي څار سره مخامخ دي. هغه خبریالان چې د حکومت پټ معلومات خپروي د زندانی کېدو له خطر سره هم مخامخ دي. لیکوال وایي کله چې امریکایي حکومت داسې کارونه کوي نو د پاکستان حکومت یا د نړۍ د نورو حکومتونو لپاره دا نور هم اسانېږي چې خبریالان وڅاري. همدا لامل دی چې د خبریالانو د ساتنې ټولنې یو غوښتنلیک یا درخواست خپور کړی دی چې پکې یې د نړۍ له خبریالانو غوښتنه کړې ده چې د دې ډول تګلارو پر وړاندې دی یو ځای ودرېږي، ځکه چې څار او ګواښونه د خبریالانو د خبرونو خپرولو حق ته خطر ولاړوي. د سی پی جی باب ډیټس زیاتوي د دوی ټولنه تل له پاکستاني خبریالانو سره درېدلې ده، نو ځکه دې د پاکستان خبریالان د امریکا او د نړۍ د خبریالانو د حقونو ساتنې لپاره درخواست لاسلیک کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. د افغانستان د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د درغلۍ پر ضد د ولسمشر اشرف غنی وروستي اقدامات ستایي، خو وايي حکومت به په دې مبارزه کې له لویو ننګونو سره مخامخ وي. آیا د افغانستان حکومت به وکولای شي چې د درغلۍ پر ضد په مبارزه کې بریالی شي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب په دې رپورت کې. په افغانستان کې د اداري فساد د څار او د دې ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د افغانستان نوی حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قوي اراده لري. د دې ادارې مشاور او لنډمهالي سرپرست سید حمیدالله تواب له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کابل بانک قضیه بیا پرانیستو مثال ورکړ او ویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې لړ کې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان عملي کېدل به مشکل کار وي.
فرمان عملی کېدل به ګران کار وي، ځکه چې د کابل بانک په قضیه کې ککړ کسان زور لري او تاسو ښه پوهیږئ چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې پر جنایتونو د پردې اچولو فرهنګ عام شو. قانون یوازې پر غریبانو عملی کېده او هغه کسان چې قدرت لري هغوی ته د قانون لاس نه رسیده. اوس هم دا مشکل موجود دی.
تواب ویل د کابل بانک قضیه په افغانستان کې د اداري فساد یوازې یو مثال دی. د په وینا افغان حکومت ته پکار دي چې د ځمکې د غصب معاملې او لوی څارنوالۍ ته د درغلۍ استول شوې قضیه وڅېړي.
یوه بله ډیره مهمه مسله د ځمکو د غصبولو موضوع ده. زورواکانو په میلیونونو جریبه دولتي او شخصي ځمکې نیولې دي، نو باید دې موضوع ته توجه وشي. له دې سره سره په دې تیرو څو کلونو کې بېلابېلو عدلي او قضایي ادارو لکه د نظارت عالي ادارې، د تفتیش عالي ادارې، د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت چارواکو لوی څارنوالۍ ته ځینې قضیې استولې دي، خو له بده مرغه کله چې دا ډول قضیې لوی څارنوالۍ ته استول کیږي یا خو بې نتیجې پاتې کیږي او یا هم بندې پاتې کیږي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو نجیب منلی دا مني چې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې به حکومت له ننګونو سره مخامخ وي، خو وايي که حکومت سیاسي اراده ولري نو دا کار کولی شي. له نجیب منلی مې پوښتنه وکړه چې آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې د ځمکو غصبولو او په نورو معاملو کې ککړ زور او قدرت لرونکي کسان د قانون منګولو ته وسپاري، او کنه حکومت او حکومتي ادارې کمزوري لري او ښایي دا کار ونه شي کړی. نجیب منلی وايي که حکومتي ادارې د زورواکو پر وړاندې ودرېږي نو قدرت لرونکي کسان بیا د حکومت مخې ته نشي درېدای.
حکومت کولای شي چې د اداري فساد سره مبارزه وکړي، خو شرط یې دا دی چې دغه مبارزه باید معقوله او منطقي مبارزه وي. حکومت کې اداري کمزوري لري، خو دغه خلک چې د زورواکي ورته وایي دغه زور له کومه کړی دی؟ له اسمانه خو ځان سره نه دی راوړی. خو طبعا همدغه حکومتي دارونه استفاده کړه دا زور لا سره وړی دی، نو که چیرې حکومتي اداره سمه شي د زورواکو زور په خپله اوبه کېږي او هغوی به مقابله نشي کولی.
نجیب منلی زیاتوي که ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ په 15 کلونو کې وتوانېږي چې د اداري فساد سطح 25% ټیټه کړي نو دا به لویه لاسته راوړنه وي، خو شرط یې دا دی چې د حکومت مبارزه باید نمایشي او شعاري نه وي.
د یارانو مشال
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعې پورس په سلور نیمو بجو د یارانو مشال.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست، زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ او د یارانو مشال خبرونه درته په راتلونکو غړو کې در خبرو. په دغه خبرونه کې د خوست کې د استاد د ورځ لمانځلو په اړه باندې یو رپورت لرو، همدارس درته شننی هم لرو او تبصرې هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ځکه چې په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د افغانستان ملي امنیت وایي د جلال الدین حقانی زوی او د حقانی شبکې دوم لوړ پوړي مشر نیولی دی. د ملي امنیت وایان د عبدالحسیب صدیقی نن مشال ریډیو ټول چې له انس حقانی سره دوم مهم کس حافظ رشید هم نیول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه تېر ورځ په اسلام آباد کې د صحت د وزیر سایر افضل تارر په مشرۍ کې مهمه غونډه وشوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیله ښودلې ده چې حکومت باید د لندن د کانفرنس له لارې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نوې همکاري راجلب کړي. له ارګ خبر سوي خبر پانه لیکي چې اشرف غنی احمدزی په دې اړه پرون په کابل کې د برتانیې د سفیر او د پراختیايي چارو له مشر سره خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې د لندن کانفرنس د نومبر په 24 او 25 نیټه جوړې شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د بړیڅې سیمې اوسیدونکي وایي چې ایران د دوی په مځکو د دیوال وهلو او دیوال وهي په هلي او دوی نه پرېږدي چې په خپل سیمه کې ووسي. د نیمروز والي امیر احمد اخونزاده د دې پخلی کړی چې ایران په سیمه کې دیوال وهلی د بړیڅې د سیمې د اوسیدونکو کرنیز ځمکې خپل خاوري برخه غنی. د ټولنیز عدالت ټینګښت په نوم یو مدني ټولنې له ولسمشر اشرف غنی احمد سی د هغو چارواکو پر ضد د عدالتي کاروایي غوښتنه کړې چې قرباني په تیرو 14 کلونو کې د کرپشن یا خیانت تورونه دي. د تنظیم غړونو په کابل کې خبریالانو ټول کې ولسمشر احمد زیدا کار وکړي له دې سره به ټولنیز عدالت ټینګ او نور کسان به فلاوی نه کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په امریکا کې د ایبولا وایرس په ضد د نورو جدي ګامونو مشمنه کړې ده. بارک اوباما دا څرګندونې پرون ناوخته له خپلې کابینې سره له 2 ساعته غونډې وروسته وکړې. د امریکا دفاع وزارت وایي د شام د کوبانی ښار په شاوخوا سیمو کې د امریکا په مشرۍ هوایي حملو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سلګونه وسلوال وژل شوي دي. د اټلي په میلان ښار کې نن د اروپا او اشیا د ورځنۍ سرمشري ځپلې شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. ویاند عبدالحی کاکړه اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې داعش نومې تنظیم ډېر په تیزۍ سره په پاکستان کې سر راپورته کوي، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان شپږ کمانډرانو په دې کې د ګډون اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې د اسلامي نړۍ 146 عالمانو او مذهبي پوهانو د داعش تنظیم مشر په نوم یو لیکنه کې په ډاګه کړې ده چې د تنظیم هلې ځلې او نظریات د قرآن او اسلامي تعلیماتو سره ټکر خوري. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت په پاکستان کې د داعش اثرات ودرو ولو لپاره په فوري توګه ګټور اقدامات وکړي. ابل پلو عالمان دي هم دې لړکي خپل کردار ولو بوي چې پاکستان دی یو نوی مشکل سره مخ نشي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان صدر ممنون حسین د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نوی قانون جاری کړی دی او اوس یې پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونه د دې خبرې پابند کړه چې زر تر زره دې بلدیاتي انتخابات وکړي. د ادارې په وینا چې د بلوچستان غونډې صبح په وخت بلدیاتي انتخابات کولای شي نو بیا سو وجه ده چی ده نور صوبه یه نشی کوله. دریا اخری که وای چی ده وقت غختنه ده چی ده اولس خیال وساتل شی او ده هغوی ده مسلو ده حل لپاره ده دریوان صوبه ده بلدیاتی انتخاباتو لپاره زان تیار کردی. زکه چی هم ده دی نظام پا ذریعه ده اولس مسله ده هغوی پا درشل حواری ده شی. نو باید چی سیاسی گوندونه ده خپلو گتو پرتا اولسی سنزو تا پام راو گرزوی. د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپن خپل اداریه کې وایي چې د کراچۍ جیل ماتولو ناکامه کوشش وروستو د خیبر پختونخوا مختلفو جیلونو کې سیکورټي سخت کړې شوې ده او د خوښه اوسیدونکو خلکو معلومات را جمع کولای شي، کوم چې یو ښه خبره ده. خو باید چې دا کار ډیر مخکې شوی وي، ځکه چې دلته وړاندې هم دوه ځله جیلونه مات کړې شوي دي. اداریه مخکې لیکي چې کراچۍ کې نیغ په نیغه په جیل حمله کول ګران دي، نو ځکه یې د سرنګ د لارې د خپلو قیدیانو ملګرو خوشې کولو کوشش کړی. خو خیبر پختونخوا کې نور هم ډېرې لارې دي چې پکې وسلوال خپل هدف ته رسیدای شي. نو باید چې په جیلونو کې په ډیوټۍ د ولاړو پولیسو والو دي هم پوره کار کتنه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره به دغه هیواد ته ډېر څه کول پکار وي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د خوړو نړیوال پروګرام د څه وخت لپاره په افغانستان کې څه نا څه 1 کروڑ خلکو ته راشن ورکول درولی دي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د ملالا یوسفزۍ هلو ځلو د نړۍ پام په پاکستان کې د نجونو تعلیم ته راوګرځوه، خو د هغې د هڅو باوجود دغه هیواد کې لا هم د نجونو تعلیمي صورتحال د ستاینې وړ نه دی، او دا ځکه هم چې په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم په لار کې د طالبانو د مخالفت نه علاوه نورې هم ډېرې مسلې دي. نیویارک ټایمز لیکي د دغه هیواد تعلیمي نصاب طالبانو نه دی جوړ کړی، او نه د کوټو د سکولو د اوبو او د غسلخانو بغیر سکولونه طالبانو جوړ کړی دي، بلکې دا په تیرو وختونو کې د دغه هیواد پوځي حکمرانانو او جمهوري حکومتونو جوړ کړی دي چې پکې د انتظامی لخوا زیاتې درغلۍ شوې دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. په یو شمېر برخو کې ماشومان د سکول ودانۍ هم نه لري، او که چیرې د دغه ماشومانو لپاره سکولونه جوړ شي نو بیا هم پاکستان ته به د تعلیمي مسلو د هواري لپاره زیات کار کول وی. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې تعلیم ته خاص توجه نه ده ورکل شوې. د سکولونو ورانې ویجاړې ودانۍ او د استادانو کم تعلیمي قابلیت هم د تعلیمي پسماندګۍ مهم وجوهات دي، او د دې تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسیږي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې چې نړیوال عسکر د افغانستان اوزي، د خوراک د نړیوال پروګرام لخوا په دغه هیواد کې 1 کروڑ خلکو ته د راشن رسد د نړیوالو مرستو د کمی له وجې ودرول شوی دی. په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې مشر وایي دوی په دغه هیواد کې د 150 میلیونو ډالرو د کمی سره مخامخ دي. هغه وایي په افغانستان کې خلکو ته راشن رسول د څه وخت لپاره بند کړي چې دا شان د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کړي او دغه پروګرام بیا پیل کړي. هغه دا هم وایي دوی کوشش کوي دغه پروګرام ونه تړل شي، خو په موجوده حالاتو کې د څه وخت لپاره ودرول شوی دی. ګارډین لیکي د روان کال تر پای به زیات نړیوال جنگی عسکر له دغه هیواده اوزي. نړیوالې مرستندویه ادارې داسې فکر کوي چې د دوی زیاتره بجټ به د ایبولا وایرس په ختمولو او د شام او عراق په کډوالو خرچ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په خوست کې هم د ښوونکي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ښوونځیو یو شمېر استادانو په یوه غونډه کې مشال راډیو ته وویل دوی د کورونو لپاره ځای نه لري او تنخواګانې هم کمی دي. دوی وایي د ښوونکو اقتصادي مشکلات د ښوونې او روزنې پر کیفیت بد اغیز کوي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري. معاشونه یې په ښار کې د ورځني نرخونو په پرتله لږ دي. د تدریس لپاره سالم چاپیریال نه لري، او همدارنګه د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه ډیر لږ عملي کیږي. یاد څرګندونې د چهارشنبې ورځې ناوخته مشال راډیو ته څو تنو ښوونکو په خوست کې د ښوونکي د ورځې په لمانځغونډه کې وکړي.
زما نوم سردار جلیلی د عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی یم. موږ په دې جامعه کې په دې محیط کې معلمانو ستونزې دومره ډېرې دي چې حساب نه لري. نو موږ غوښتنه دا دو چې د یو ښه معلم لپاره باید زمینه مساعده شي، شرایط مساعد شي، ژوند یې ښه شي، پوره معاش ورکړی شي، د استوب نزې ولري تر څو وکولی شي ښه شاګردان تربیه کړي، ښه ډاکتران پیدا تربیه کړي.
په ورته توګه یو بل تن ښوونکی د ښوونیز نصاب حجم ته اشاره کوي او وایي چې ښوونکو لپاره باید د زده کړو ښه شرایط برابر شي تر څو فکر یې آرام وي او د نصاب تدریس ورڅخه وروسته پاتې نه شي.
زه زهر خان د بی بی حلیمې لیسې ښوونکه یا نمره ورکړلی شي او بل دا که د استادانو معاشونه قیمتي دو ډېره زیاته که معاشونه یې لوړ شل دا به ډېره ښه شي. موجوده نصاب چې دا حجم یې ډېر ده او ډېر زیات ده، استاد به یې ډېر لیکچر قسم درس ډېر تیز درس ورکړي او بل دا د استادانو دپاره به یې ټرینینګ شي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې د ښار د نرخونو په پرتله د ښوونکو معاشونه ډېر کم دي. نوموړی وایي چې په خوست کې د ښوونکو لپاره ټاکل شوی ښارګوټی هم د زورواکو لخوا غصب شوی چې باید د ولایت مقام او امنیتي ادارې په اړه جدي اجراات وکړي. بل لوري ته خوست سرپرستواري عبدالجبار نعیمي د ښوونکي د ورځې په نمانځ غونډه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې سیمه ییزه اداره به د ځمکو د هغو غاصبونو پر وړاندې سخت چلند وکړي چې د هغوی لخوا د ښوونکو د ښارګوټو سیمې لاندې شوي دي. نعیمي د ښوونکو وغوښتل چې سر له سبا دی په خپلو ځایونو کې د کورونو پر جوړولو کار پیل کړي.
د ښوونکو د نمرو ورکول سوي دي، پر هغه د سبا کار شروع کړي. هغه غاصب یا هغه څوک چې په دې مخکې خان او ځان راپورته کوي د هغه سره زموږ ټوله دولتي قواوې چلند کوي، قانوني چلند ورسره کوي. ستاسو نو متوقع ده سر د سبانه کار پکې شروع.
یاد دی وی چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښوونکو د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د ښوونکو د ستایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه حل لارې وموندل شي. نجیب الارخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان او پاکستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې پوښتنه شوې ده چې آیا په هغو هیوادونو کې جمهوریت یا ډیموکراسي بریالی کېدای شي او کنه. مجلې په لیکنه کې د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان او پاکستان سیاسي جوړښتونه او په هغو جوړښتونو کې د مثبتو او منفي رجحانونو څېړنه کړې ده. د لیکنې مهمې برخې لمنور شاه اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د میانور شریف په مشرۍ کې مسلم لیگ نواز ګوند په تیرو عام انتخاباتو کې واضح برتري ترلاسه کړې ده، خو په تیر یو نیم کال کې ولسی مسلې لکه د توانایي بحران، اقتصادي مشکلات او د بدبنۍ په ختمولو کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ناکام دی او دغه وجه ده چې په جمهوری توګه مضبوط حکومت یې ډیر په مشکله د نسکورېدلو نه بچ شو. درحال د دفاعي امورو او خارجه پالیسۍ په لړ کې هم نوموړی د خپل کلک دریز نه شاته شو. د مقالې تر مخه افغانستان کې هم تیر ولسمشریز انتخابات د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شو او که څه هم افغان ولس په دې انتخاباتو کې د وسلوالو لخوا د دړکو باوجود په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته، خو اخر کې خبره دومره وزنډېدله چې د ولسمشرۍ د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي یووالي په حکومت د انتخاباتو کشاله سرته ورسېده. څېړونکي وایي کومو انتخاباتو کې چې یو امیدوار هم ماتې ونه خوري هغه په جمهوري توګه نیمګړی ګڼل کېږي. مجله لیکي د افغانستان او پاکستان په سیر ټولنې چې پکې مذهبي او لسانی تفریق موجود وي په هغه کې د جمهوریت بوډه په لویدلو کې ډیر وخت اخلي، یعنی خلک کوشش کوي چې د مسلک او یا د لسانی حوالو پر رڼا کې خپل رائے استعمال کړي. دا راز بریالي شوي سیاستوالان هم بیا کوشش کوي چې خپل خپلوانو او دوستانو ته په جایزه یا ناجایزه طریقه د خپل واکمنۍ نه ګټه ورسوي او دا سلسله هم دغه سي دوام لري. د دې مقالې په اخر کې راغلي چې په داسې حالاتو کې ولسته پکار وي چې خپلې لنډمهاله ګټې د پامه وغورځوي او د وطن د پرمختګ په خاطر اوږدمهاله سوچ باندې خپلې رائے استعمال کړي، په خاص توګه هغه سیاسي قوتونو ته رائے ورکړي چې د اصلاحاتو ایجنډا لري او هیواد د نوي جمهوري ارزښتونو په لور بوتلل غواړي. که داسې نه وي نو انتخابات به کیږي، حکومتونه به جوړیږي، خو عام ولسته به د جمهوریت نه هیڅ ګټه نه رسیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا مکلچی و پانوای دا سخکاری چې پاکستان او امریکا د ډرون حملو په اړه لیوبل سره همکاري کوي. تر اوږدې مودې وروسته په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پیل شوي او د اکتوبر له 15مې راهیسې هلته په مجموعي توګه 9 حملې شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د امریکا مکلچی نومې ویبپاڼه په خپل رپورټ کې وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون سبې حملې دا په ډاګه کوي چې د امریکا جاسوسي اداره او د پاکستان امنیتي ځواکونه اورپکو ته په ماتې ورکولو کې د یو بل مرسته کوي. ویبپاڼه زیاتوي چې د اکتوبر له 15مې نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ډرون 9 حملې په داسې حال کې شوي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې کاروای کوي. رپورټ پر مخ لیکي چې ډرون بریدونه چې په کومه طریقه شوي هغه دا په ګوته کوي چې د پردې شاته پاکستانی فوج له امریکا غوښتنه کړې ده. خو د ویبپاڼې په وینا نو واشنگتن او نهم اسلام آباد دغه خبره تصدیق کوي. رپورت وايي د 2011 کال د نومبر په میاشت کې چې کله د سلاله پیښه وسوه چې پکې امریکایي جنگي الوتکو پاکستانی پوځان ووژر، نو له هغه راورسته پاکستان نیټو ځواکونو ته سامان وړونکو لاریو پر مخ لارو تړله. خو د رپورت په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته په ورو ورو شسوي دي، ځکه چې امریکا له سیاسي پلوه له احتیاطه ډکه تګلاره خپله کړې ده. ویپانوی په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه د جون په میاشت کې خال خال پیل شو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال مرسته په تیره هفته کې شروع شوې ده. پانه زیاتوي چې د پاکستان فوج له شمالي وزیرستان پر راوتونکو معلوماتو پوره بندیز لګولې دي او یوازې سرکاري بیانونه مخې ته راځي، نو ځکه په ډرون بریدونو کې د مرګ ژوبلې پاړه له خپلواکو سرچینو تصدیق کول یو ګران کار دی. مکلچی ویپانه په اسلام آباد کې میشت یو پخوانی افغان طالب حواله ورکوي چې اوسم له مختلفو وسلوالو ډلو سره رابطه لري. د ویلي چې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې مقابلتن امن دی، نو ځکه وسلوال هلته تللی دي. د په خبره هم لدی وجه د دې اروپا کو پر ضد پاکستان له امریکا د مرستې خواست کړی دی. دغه پخوانی افغان طالب چې خپل نوم یې په اکاشا بدل کړی دی وایي چې ډرون بریدونه پاکستان پوسټ ته موقع په لاس ورکړي چې د حافظ ګلبادر وسوالې ډلې سره مخامخ ونه جنګی شي. دغه ډله د عملیاتو سربیر هم له فوج سره جګړه نه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پلس په ډیسټریکټ کې
مونږه تکنیک چې کوم دی د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوریدونکو د جاپان په سکوبا پونتون کې د بی ای یا د لیسانس لپاره داخلي روان دي چې د راتلونکو میاشتې تر پایا با روانی وی. په دغه پونتون کې پښتانه ځوانان د ګلوبل 30 یا د نړیوال دیرش په نوم د سکالرشپ یا بورس یا وظیفې په ذریعه تعلیم ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې به واوري چې د دغه پونتون د داخلي شرایط څنګه دي او څنګه یو کس کولی شي چې په جاپان کې په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د دغه خبرونه کوربا په تفصیل سره معلومات درکوي. کوربای منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. دا مهال د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د سوارلسم یعنی بی اس لپاره داخلي روان دي چې د راتلونکو میاشتې تر اخره به جاری وي. د لړکې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت اللہ رہے دے منگاوری سات سیدن کے ام جی جاپان کی میڈا سلورم کال دے دلتا دا انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ کے ما دا معاشیات و تعلیم حاصل ہو ما دا اکنامکس چون پر انگلیش تو آئی
صفغت اللہ نمو و پختل چے جاپان تا دا تللو نولان دی سمر تعلیم کرے وو او دغا حیوات تا دا تللو ارادہ یا چنگ وکڑا اغوائی
ما خوشی دا پاکستان دا خپل زین دا سات نا ایف ایس سی کرے وو او بیا میں الت ایڈمیشن کرو تو بیچلر بزنس ایڈمنسٹریشن کی پر 2009 کی بیا الت حالات زم پرسوات کی اپریشن ملٹری اپریشن او زم گا کلاسز جون چلتا متاثر شو نو بیا ما دا سی درک لگو چیر بل سے کی اپلیکیشن جمع کما نو زما یو کلاس پلو ای زمانہ یو کال مخیل تر غلو نو داغه په ذریعہ باندې ما دی یونیورسٹی ته خپل اپلیکیشنز کو بین یونیورسٹی ته جمع کو او داغه نه بعد بیا دل تر غلو نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولای شي نو موري ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 او ویل شي دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هغه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سٹوڈنٹ پر ډیر اسانی کې رچال انګلیش کې ورزی او کلاسز په انګلیش کې راسته شو نو دا خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کې دا غي په ویب سټ موجود دی نو ډیر اسان طریقې ده بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې دا خپل انټرویو یا دا خپل ایگزامینیشن ټیسټ یا کلیر کې نو بس دې تاسو خپل لغه افر کوي.
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای د یونیورسيټي ذهین طالبانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خود دا دیگر یو سری دولسم کری او دولسم نپس دل تراد لیشی ما خود چون گیل تسوال تاٹ کرو پایی که من یو وکال ایستی اون آغی پوزی خانی ما تا خود دا آسانی و چیارا سا دغی آغی نا کریڈیس آغی ما تا ترانسفر گود پاکستان نا خود طریقه کار دا سی مومن دی چیارا دولسم نپس ایتیشن سری آغی جمع کولیش دی خود دا سی طریقه کار دی چی اول کالی چی کم دی سون دا خاستون دی تراشی و پایی که کسان منتخب کنو آغا خود پا اول کال تونو کس کالا سپور کهی بیا ورپسی کالون چی نو آغایی که بیا دل تا یونیورسیتی کم تعلیم بی میاس یا غوی کم سبجیکس که خپل دغا غستی نمبری یا دغی گریڈنگ کرده نو آغایی بانی بیا آغایی پا ورپسی کالا سپور کهی ورپسی کال ملوی.
صفغت الله نه مو پختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
نومات پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړي کې په تعلیم باندې ډیر بلدار دی هغه ته دا احساس ورکړي چې را ته په خپل دا کار وو کې دا ستاسو ضرورت دی خپل روان ژوند د پر ازاړي اهم دی. هلته خو بس داسې چې را مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کیم ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چا بهر کم کسانو سبق ویل یا غره چې د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې راځه بهر دی په شان کې نو خلکو ته به د تلو ضرورت نه خپل نظام به ممکن په خپل باندې نو خلکو له بکار دی دا کم مهنت کوم بهر کوم چې هغه خپل ملک کې هم کو نو هغه به موږ لپاره ډیر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکی نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته نن په جاپان کې د تعلیمي وظیفو یعنی سکالرشپونو په حق لا معلومات وړاندې کوو. یعنی که یو ځوان ذهن وي خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخليدل او تعلیم ترلاسه کولای شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د سوارلسم یا بی اس لپاره داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاری وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل:
اما جی په جاپان کې د خیردا سلورم کال له او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې دا می لاس خیرنه ایر ده خیره انشاء الله څه کال به پاره کیږم. جی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول د لسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټي نو وکړه سوات کې او بیا جی د خیردا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو زره.
نوموړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی آیلټس پکار دی انګلیش ولا الکسترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخاتر لاسکړې شي. که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ. که سکالرشپ درته ملاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه دغه شدل کې ډیر ګران ګراني دا او فوټکولټی زیات ګران دي. د هاستل چې دی جی دوی منګلا هاستل کې اوسېګو کمره دی راکړي دا او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نوموړی وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر آسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس د اړیک دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې ځي لکه جاپان خو د امریکا خا دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان کوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته مونږ ته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه په فوټ کوله په خپل نشو ادونه واس یو نارسی او پلیز که تاسو مونږ لکان دی سکالرشپ راکړئ ډیر مهرباني مونږ تاسو ډیر شکر گزارم.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټډي پاره کې دا لږ فرق دی چې ال دګي زمون کومون زم ما ټول مرګري ستو چې مونږ کومون هم په الته کې راځي له ولې یا دبل په کوټ څخه پنځان پاس کوو دلګي د ځوان جاپان تر اغلم نه تل کې ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هغه کې په ځان په بالکل مقصد ته نه شي دا رټي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خواس کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي مال غوي په دې معنی ځان پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې تور اوسه.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل جی دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افته کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی
چیرې سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خله کاوله کې به تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی خو ډیر شي دی او د دې کسانې دي چې را وی واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدی شي بالکل جی او شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانې نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ده.